جلی خبری صبح امروز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، دا یو ساعته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د سره صلیب ټولنې په غزنی کې د دې ادارې د 50 افغان کارکونکو له تختول کېدو وروسته دغه تخپل فعالیت ځنډولې او د غزنی چارواکي وایي چې د تختول شو کسانو د لټون لپاره تدابیر نیسي. د افغانستان امنیتی ځواکونه باید له راتلونکي مارچ میاشتې د څارنې او کش د بی پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي، او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکوي چې په سوریه کې روانې پوځي هڅې د اوربند ټینګښت او سولې د خبرو لپاره پیل شوې هلې ځلې له ګواښ سره مخ کړي دي. د خبرونو تفصیل. دا غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته چمتو دي. د سره صلیب 15 افغان کارکونکو د سې شنبه پر ورځ په غزنی کې ناڅرګندو کسانو وتختول. د دې ولایت امنی قمندان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې د دقیق جزئیات څرګند نه دي، خو د زدو نقیص معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې دا کسان وسله والو طالبانو تختولي او د واغیز ولسوالۍ رڼاخیلو سیمو ته بیولې دي.
اگر با ما وظیفه سپرده شد و امکانات عملیات باشه و دیگه که به واقع کدام ضرر نرسه یا این موضوع دیگه هم چیده نشه، ما به هر نوع همکاری حاضر هستیم.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په غزنی کې د سره صلیب د کارکونکو د تختولو مسؤلیت نه دی اعلان کړی. سره صلیب رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کارکونکي ژوندي دي او د خوشکولو لپاره تماسونه هم نیولي، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې په غزنی کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ له میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. جنرال ډیویس ګوردن پرون رویټرز اژانس ته ویل چې دا بی پیلوټ الوتکې له لرې اداره کېږي او د افغانستان په هغو سیمو کې به چې په وروستیو کې جګړې شدت موندلې فعالیت کوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د بی پیلوټ الوتکو عملیات په جنوبي او شمالي سیمو کې پیلېږي. امریکا به افغانستان ته د سکن ایګل بی پیلوټ الوتکو 8 سیسټمونه او تر لږه شپږ الوتکې ورکړي چې له لوړې ارتفاع دقیق فلم او عکسونه اخیستلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش او وسله والو طالبانو فعالیت د اندېښنې وړ دی.
Внутренний конфликт в Афганистане далек от своего разрешения.
داوی په افغانستان کې کورنۍ بحران له حل لري دی او د ثبات د ټینګښت امکان ستونزمن بریښي. موږ د داعش، طالبانو او نورو ډلو د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله چې ملکي خلک هدف دي اندېښنه لرو. موږ همداراز له دې هم اندېښنه لرو چې په ځینې مواردو کې د افغانستان پوځ، ناټو او امریکایي ځواکونه په بېساري ډول له ډېرې قوې کار اخیستی دی. ماریا زخاروفا یادونه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو پر ضد په مبارزه کې زیات تلفات هم رسیدلی دي. د افغانستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی پرون د پاکستان د پوځ د یو شمېر مشرانو سره وکتل. د افغان پلاوی مشر جنرال محمد فقیر کوي او پرون یې په کوټه کې د پاکستان د جنوبي سیمو له پوځي قمندان جنرال امیریا سره پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان سره منظمې دو اړخیزې او درې اړخیزې غونډې لري څو د پولې دواړو خواو ته پر ګډو امنیتي ستونزو خبرې وشي. دا افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه له متحده عربي اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریز کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د مسابقې په بنگلاديش کې روانه دي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوته کزادي راته ویل چې د افغانستان لوبډلې ته خل لوبغاړي غوره شوي او د بری امکان زیات دی. د دا ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې روان پوځي فعالیتونه د اوربند د ټینګښت او د سولې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. بان کی مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل د مختلفو اړخونو پوځي فعالیتونه او لا زیات قوې د استعمال په اړه ګواښونه د سوریه د بحران د سولیز حل د سوریه د بحران سولیز حل تهدیدوي. که څه هم د مونشن په روسیه نړیوال امنیتی کانفرنس کې نړیوالو قوتونو په سوریه کې د اوربن په اړه چې باید په یوې اونۍ کې ټینګ شوی وای موافقه وکړه، خو د ملګرو ملتونو د مشر په خبره د سوریه د حکومتي ځواکونو عملیاتو چې روسي الوتکې له هوا ملاتړ کوي د دې موافقې د عملي کېدو مخه نیولې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. پاپ فرانسیس مکسیکو ته تر سفر وروسته پرون ایټالیا ته د ستنېدو پر مهال خبرې اعلان ته ویل چې د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ دې خبرې په اړه چې د امریکا او مکسیکو ترمنځ به دیوال اوچت کړي دا خبره د ایسویت له اساساتو سره اړخ نه لګوي. پاپوئل هغه څوک چې د انسانانو ترمنځ د پلونو د جوړولو پر ځای دیوالونو پر اوچتولو فکر کوي عیسوي نه دی. ډونالډ ټرمپ د پاپ فرانسیس د دې خبرو په ځواب کې ویلي چې یو مذهبي مشر ته دا نه ښایي چې د یو وګړي پر عقیده داسې پوښتنې راپورته کړي. د ایران حکومت هنګری ته وړاندیز کړی چې د دې هیواد لپاره به یو کوچنی اټومي ریاکټر به ورته ډیزاین او جوړ کړي چې په ټولو آسیایي هیوادونو او افریقا کې پلورل کېدای شي. د ایران د اټومي انرژي د اداري مشر علي اکبر صالحي دا خبره پرون په بوداپست کې وکړه. علي اکبر صالحي ویل مونږ غواړو چې له ټولو سوداګریزو او تخنیکی امکاناتو کار واخلو چې په هغه کې سوله ییز اټومي فعالیتونه هم شامل دي. صالحي څرګنده کړه چې له هنګري سره د داسې ګډې پروژې پر پیل فکر کوي چې 25 میگاواټ ریاکټر طرحه جوړ کړي او وروسته 100 میگاواټو ته لوړ کړي. د صالحي په وینا دغه ریکټرونه به په ټوله آسیا او افریقا کې ښه مارکیټ ولري. او په روسیه کې د ګرځنده تلیفون یا موبایل د یوې سترې شبکې چلوونکي مخابراتي شرکت ویمپل کوم چې مرکز یې په هالند کې دی وایي چې د امریکایي او هالندي پلټونکو یوې ګډې ډلې ته چې په ازبکستان کې د پانګونې لپاره د رشوت ورکولو او نور غیر قانوني فعالیتونو مسئله یې سپینه کړې ده 295 میلیونه ډالر ورکوي. د کمپنۍ پرون دا خبره اعلان کړه. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې ویمپل کوم منلی چې په ازبکستان کې د فعالیت د اجازې د ترلاسه کولو لپاره د ازبکستان چارواکو ته رشوت ورکړی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سره صلیب د نړیوالې ادارې کارکونکي په غزنی کې تختول شوې دي او د ادارې اعلان کړی چې په غزنی کې خپل فعالیتونه دروي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې د سره صلیب کارکونکي له دوی سره له تفاهم پرته لری سیمو ته تللي وو.
دغه خلکو باید بشری مرستې کولې. د موږ تفاهم او د ولادت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان هوایی ځواکونه د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځانګړو بی پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په اچین ولسوالۍ کې هغه خونځه بیرته فعال شوی چې داعش وسلوالو به پکې خپلې پریکړې اعلانولې. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کلی زر غږونه نوې برخه اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 چپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په غزنی کې خپل فعالیتونه وځنډول. دې کمیټې پرون په غزنی کې د خپلو 5 کارکونکو د تښتول کېدو خبر تایید کړ او ویل چې په نور افغانستان کې هم د امنیت پر څرنګوالي غور کوي. په افغانستان کې د سازمان وایان احمد رامین ایاز ویلي چې دا کسان افغانان دي او د سه شنبه پر تښتول شوی دي. په همدې حال کې د غزنی د امنیت قومندان وایي چې د تښتول شو کسانو د خوشی کولو لپاره تدابیر نیسي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زی ریپورت کې اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې وسلوالو کسانو د سرک پر غاړه د دوی کارکونکو ته لاره نیولې وه او تښتولې دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر رویټرز اژانس ته په ایمیل کې ویلي چې له تښتونکو سره یې تماس نیولی او د خپلو کارکونکو د خوشی کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویلي چې په غزنی کې خپل فعالیت ځنډولی او د افغانستان په نورو سیمو کې هم پر امنیتي وضعیت په غور لګیا دي، خو فعالیت یې په نورو سیمو کې جاري ساتلی دی. د افغانستان لپاره د سر صلیب د نړیوال ادارې ویاند احمد رامین ایاز ویلی چې تښتول سوي کسان ژوند دي او کورنیو ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړ شوی دی. رویټرز د احمد رامین ایاز په حواله ویلي، موږ د چهارشنبه په ورځ د خپلې ډلګۍ له مشر سره تماس نیولی او زموږ کارکوونکي ژوندي دي. د ایاز په وینا د غزنی له امنیتي ځواکونو سره په تماس کې دي څو تښتول سوي کسان راخوشي شي. تر اوسه په غزنی کې کومې ډلې د سر صلیب د دغو کارکوونکو د تښتولو مسؤلیت نه دی اخیستی. د غزنی امنیت قمندان امین امرخیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د واغز ولسوالۍ په چارتې سیمه کې شوې ده. د امرخیل په وینا د سر صلیب د کارکوونکو پرته له دې چې امنیتي ځواکونو ته خبر ورکړي په خپل سر د سیمې ته تللي وو.
څنګه نفر د صلیب سرخ کارمندان ولسوالۍ واغز ته تللي وو. دوی په هم تللي هلته په یو کلي کې چې په نامه د چاردې او استاسیاب نومېږي، دغه هغه راپورونه چې موږ ته تر اوسه مرساق نه دي خو له ساحې نه موږ ته زموږ خپلو نفر را کړي. دوی بیا د خلکو ته ویلي چې موږ د تاسې د ویالې او کاریزونه غواړو چې پاک کړو، تاسې سره همکاري وکړو. او قبلا هم داسې راپورونه دي چې دا خلک هلته تلل، حتی د مخالفینو ساحات هم تلل او داسې کارونه یې کول، یعنی کوم تفاهم هم درلودو. دوی تاسو پانه یو موضوع چې دلته داسې مشکوک ښکاري هغه دا ده چې دلته اداره موجوده ده، مقام د ولایت ده، قمندانۍ د امنیت ده، ریاست امنیت ملي ده. که چیرې د کاریزو یا د نورو مسایلو عام المنفعه لپاره د دوی مرستې وي، هغه هم دلته موږ د ریاست انکشاف دهات پایده عامه ښاروالي دا ریاستونه هم دلته موجود دي. دغو خلکو باید که هغه بشري مرستې کولې، د موږ تفاهم او د ولایت تفاهم باید ساحې ته سفر کړی وای.
ښاغلي امرخیل څرګنده کړه چې دوی ته هم ضد و نقیض معلومات رسیدلي او داسې څرګندېږي چې دا کسان شایي طالبانو تښتولي او په واغس کې د رڼا خېلو سیمې ته بیولي وي.
په دغه ساحه کې چې اوس موږ ته اطلاعات راورسېد، دا مخالفین دغه ساحه نه وړي دي د رڼا خېل کلي ته، چې د رڼا خېل کلي د واغز له ولسوالۍ نه تقریبا 40 کیلومتر لرې ده. هغه ساحه ده چې په دې آخر وخت کې دا شاید نشر شوي چې دلته مخالفین بعضې د پاکستانیانو د انجینرانو په مرسته باندې دلته بعضې معدنیات دوی باز. هغه ساحه صعب العبوره او د غرنۍ ساحه ده.
د غزني امنیه قمندان وویل چې د سره صلیب د کارکوونکو د ژغورنې لپاره به هېڅ ډول هڅې ونه سپموي، خو څرګنده یې کړه چې د پیښې دقیق جزئیات لا هم نه دي معلوم او د دوی څېړنې روانې دي.
دا فرشته جلال زی پراپور کې موریدل چې د سره صلیب نړیوال ادارې وروسته له هغې چې په غزنی کې د دې ادارې 15 کارکوونکي وتښتول شول، دغه د خپل فعالیت بند کړی دی. او په عین حال کې بیا د غزنی د امنی قمندان امین الله امرخیل وایي چې د دغو کسانو د موندلو لپاره تدابیر نیسي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان پوز به د مارچ په میاشت کې د کشف او څارنې لپاره د ځنګړو بی پیلوټو الوتکو پروازونه پیل کړي. د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال ډیویس ګورډن پرون په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دا به د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د دې امریکایي جنرال په وینا د سکن ایګل په نوم بی پیلوټو الوتکې له لرې اداره کېدای شي او له ډېرې لوړې ارتفاع ښه فلم او عکس هم اخیستلی شي. نور جزئیات له فرشتې جلال ته اورو.
د اسکن ایګل پونوم د بی پیلوټ الوتکې به چې لری اداره کېږي د مارچ له میاشتې په افغانستان کې خپل کشفي پروازونه پیل کړي. د رپورټونو په حواله ویل کېږي چې دغه بی پیلوټ الوتکې به چې ډېری پرمختللې دي، په پیل کې د افغانستان په جنوبي او شمالي سیمو کې چې په وروستیو کې د جګړې شدت زیاتو پروازونه کوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال ډیویس ګورډن رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ ته د لومړیو پروازونو لپاره الوتکې را رسېږي، د مرکزونو په تیارولو لګیا یو، د الوتکو پرزې او نور وسایل هم تر رسیدو په حال کې دي. د افغانستان حکومت د نړیوالو ځواکونو د خپل هوایي قوا د پیاوړي کول لپاره د زیاتو مرستو او وسایلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې د امریکا له متحدو ایالاتو وغوښتل چې د دې هیواد د هوایي قوا د پیاوړي کول لپاره ځانګړي کومکونه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري ویلي چې بی پیلوټه الوتکې د ورسېدو په حال کې دي او دوی د تخنیکی کارکونکو پروزنه او د نورو جزئیاتو په برابرولو لګیا دي. ښاغلی وزیري رویټرز ته ویني، زموږ یو شمېر پوځیان اوس مهال په امریکا کې د داسې بی پیلوټه الوتکو د کنټرول او ادارې په زده کړو لګیا دي. کله چې د دوی روزنیز پروګرامونه بشپړ شي، اردو به د دغو الوتکو په چلولو پیل وکړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت دا نه دی ویلي چې څومره افغان پوځیان اوس مهال په امریکا کې په دې ارتباط زده کړه کوي او څو وخت به دا پروګرامونه بشپړ شي. خو امریکایي جنرال ډیویس ګورډن ویلي چې د افغانستان پوځیان به په مزار شریف کې په یو پوځي مرکز کې د روزنې دغه پروګرامونه جاري وساتي او په همدې ځای کې به د الوتکو پرزې او نور وسایل هم ځای پر ځای شي. ائتلافي قوا ویلي چې په پایل کې به نړیوال قراردادیان د افغانستان له پوت سره د دې الوتکو په چلولو او کنټرول کې مرسته کوي او د افغان ځواکونو د روزنې دغه پروګرامونه بلشتلجه درې کاله دوام وکړي. د افغانستان پوت به اته سیستمونه ترلاسه کړي چې شپږ بي پيلوټه الوتکې پکې شاملېږي او د دې هیواد په ډیرو نامنو سیمو کې به عملیات کوي. د اسکان ایګل په نوم دغه ځانګړي بي پيلوټه الوتکې چې د افغانستان پوت ته ورکول کیږي د کشف او څارنې لپاره جوړې شوې چې د هرې وی بیا یو لک ډالر کېږي. دغه الوتکې ډېرې پرمختللې کمرې لري او کولای شي چې په مستقیم ډول له فضا څخه د سیمو ویډیوي فلمونه او عکسونه واخلي او په عین وخت کې د ادارې مرکز ته ولېږدوي.
خلاص د سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغیرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مونږ کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
تاسو زموږ غږ ل آزادی رادیو اورئ. د افغانستان نیویورک ټایمز رسپانې او انورو مطبوعاتو هم د افغانستان پړه په خپل ورسېو غونډه کې تفسیر خبرې کړې دي چې وړاندې په خبرونه کې اوریدلای شي. د فبروري په 10مه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورسېاته شو. لدې مخکې له پښتو او قرغیزي پرته د نړۍ تقریبا ټوله هغه شی چې ډیر وایون کلری په ګوګل ترانسلیټ کې وي خو د پښتو په برخه کې یو د پامور خبره ده چې پښتو د پښتو رضاکارو ژباړونکو پر انټرنیټ د نورو ژبو سیاله کړه. تیر ورځ د حکومت اجرا ریاست خبر ورکړ چې د اطلاعات او کلتور او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو ته دند سپارل شوی چې د پښتو ژباړن د معیاري کول لپاره د ګوګل ادارې سره په تماس کې شي. احمد تکل د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې لمیشت لیکوال او ژباړن کی خان محمد ستانګزی سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون په اړه بحث کړی دی. خاغلی ستانګزی د مرکې په پیل کې ویل چې اوسنۍ پښتو ګوګل ژباړن د ساده ژباړلو لپاره غوره ده.
ټول مخکې خو زه ټول افغان ولست ګوګل باندې د پښتو ژبې د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې چې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغه ته کور ودانای وایم. ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار دی، په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغوی دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار د زیدي ته مبارکي وایم. او دا کوم شکل چې وس د ګوګل ژباړنه ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د دې کې مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمې لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمې لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمې برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمې لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دند سپارل شوی دی چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کېږي. دا ګټور خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کېږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن د دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې و، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ورواچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا ده چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه اوس هم نه کوي، یعنی اوس هم نیمګړی دی. کار غواړي، نور کار غواړي او لا ډېر کار غواړي. او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپلو خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کی. لیکن یو شکه چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار ده چې د سیو څه ونه کی چې دوی دا ژبه پیچلې کی. لکه ځینی پوهان پلوی دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې لامل چې دا ګوګل ژباړن په نور ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا د منځنۍ سطحې خلک استعمالوي، ولدي عمل باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نشي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو د لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نه بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوئ د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري. په تیر څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسیدلي ترجمانان دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د خلکو مخه نیولې وای چې ونه وزي او امکانات ورته برابر کړي وای.
په ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې د ورزیاتېدو په اړه مو د پچک جمهوریت په مرکز پراګ کې د میشت لیکوال او ژباړونکي خان محمد ستانګزی څرګندونه واورېدې.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
اوس هم د نړۍ مطبوعات ګورو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د برېښنا د نشوالي له امله د کابل ښار د ستونزو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم چې دیرش کلن بحران افغانانو ته زغم او نرمښت ورزده کړی دی، خو د کابل ښار چې 5 میلیونه نفوس لري وروستۍ ستونزې د زغم وړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا پر کابل د طالبانو وروستیو بریدونو او له ازبکستان څخه د برېښنا د لیږدونکو ستونو نړېدلو د دې ښار 80% کې اوسېدونکي د ژمي په سړو کې له رڼا او ګرمو اوبو محروم مکړل. نیویارک ټایمز د کابل ښار د اوسیدونکو په حواله وایي حکومت هر ورځ ژمنه کوي چې د برېښنا ستونزه به سبا جوړ شي، خو په کومه سیمه کې چې د برق ستنې غورځول شوي هغه لا هم د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ د جګړې ډګر دی. دا مطلب لیکوال وایي په کابل کې د برېښنا د ستونزې له امله یو شمېر شرکتونه او عام خلک جنراتورونه استعمالوي چې د کار د ګاز او تیلو بیې په بېساري ډول لوړې کړې دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کابل په مکروریانو کې چې برېښنا نه وي د اپارتمانونو د ګرمولو او اوبو رسولو چارې په ټپه درېږي چې دا د خلکو لپاره راز راز ستونزې جوړوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي د افغانستان خلکو ته د هیواد د څو لسیزو ستونزو صبر او زغم ورزده کړی دی، خو د کابل وروستیو مشکلاتو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړې ده. هفنگټن پوسټ اور خبرونه د افغانستان پړه پخپل ورسي غنه کې د هغې لمړنۍ افغان رسامي پړه مقاله خبره کړې ده چې د کابل پر دیوالونو او واټونو چادري رسموي او د دې انزورونو لاري فیمینیزم خبروي. هفنگټن پوسټ د افغان رسامي شمسیا حسنی د ژوند کې څه خبره کړې چې په 1988 کال کې په ایران کې وزېږېدله او بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل ته راغله. شمسیا حسنی د تصویري هنرونو په برخه کې ماسټري کړې ده او اوس خپل هنر د کابل سرکونو او دیوالونو ته انتقالوي. د شمسیا حسنی په یو تصویر کې یو میرمن چې بنفشی رنګه چادري اغوسته او د وی لوړې ودانۍ په غاړه ناشته پیانو غږوي ښکار کیږي. دا میرمن چې اوخ کې پرې روان دي لاندې پر سرک موټرانو ته ګوري. شمسیا حسنی هفنگټن پوسټ ویلي هغه غواړي چې د افغانستان د نقاشۍ هنر ته داسې تصویرونه ورکړي چې پکې د جګړې وسلو او وژنو اثر نه وي. خبرونه وایي د شمسیا حسنی په تصویرونو کې د ښځو ښکلا او معصومیت انځور شوی چې پروانو پورانو ویچاړو کې په خپلو نفیسو ګوتو پیانو غږوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تېرولو ډډه وکړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه غوښتنلیکونه په لاس د شپږ دېرش غوره د ټاکلو په هدف د جمهوري ریاست د اقداماتو لار څاري. ټاکل شوي چې یاد کمیټه له څه باندې څلور سوه کاندیدانو یو ویشت کاندید کمشنران د انتخاباتو کمیسیون او پنځلس نور د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته غوره کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټه له افغان حکومت غواړي چې باید ډیر ژر د دوی کار پیل او له بې ځایه وخت تیرولو ډډه وشي. د دغه کمیسیون یو غړي محمد نعیم ایوب زاده د پنځشنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اړتیا ده په افغانستان کې د شفافو او ټولو ته د قبول وړ انتخاباتو لپاره بدلونونه رامنځته شي.
له وخت تیرولو څخه ډډه وشي، باید زموږ کار ژر پیل شي، باید خلک ډیر په انتظار کې پرې نږدو، او اړتیا ده چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره قرار قرار د بدلونونو په لور ولاړ شو.
ښاغلی ایوب زاده وایي چې د دوی د کار لومړی پړاو بشپړ شوی، غوښتنلیکونه راټول شوي او چې کله بیا کار پیل شي نو د غوښتنلیکونو ارزونه به وکړي. د افغانستان کابینې وونه مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو طرحه تصویب کړه. د کابینې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ولسي جرګې د روان مریض کال په قوس میاشت کې په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی و. د دغه فرمان تر ردولو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غوراوي د کمیټې کار له خنډ سره مخ شو چې د یادې کمیټې غړو له ولسمشر څخه د خپل کار د دوام په هدف د بل تقنیني فرمان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې کابینې د تقنیني فرمان متن توشی کړي چې تر اداري مراحل وروسته به ولسمشر هم توشی کړي. د ولسمشر د ویان رسیال سید ظفر هاشمی:
کابینه افغانستان
کابینه د تقنینی فرمان متن توشی کړ. اوس فرمان خپل اداري مراحل تیروي تر څو چې د ولسمشر په میز کې خودل شي او هغه یې توشی کړي.
تمه ده چې دغه تقنینی فرمان د وکیلانو ترجمانۍ او رخصتۍ وروسته ولسی جرګې ته ولیږل شي. د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي که دغه فرمان بیا هم د ولسی جرګې له لوري رد شي نو د غوراوي د کمیټې کار به بیا ځلي له قانوني خنډ سره مخ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په څلېرویشتمه نیټه ترسره شي.
یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو حکومت ته د هغه څه په اړه د شرم یو لوحه ورکړه چې نه دي توانېدلی کابل ته برېښنا وصل کړي. دوی د پنځشنبې په ورځ د کابل د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي او ویلي چې دا موضوع د پښتنې وړ ده چې ولې حکومت په دومره وخت کې د برېښنا پایو په جوړېدو نه دی توانېدلی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کابل په ښار کې د برېښنا نشتوالی ورځ تر بلې د عامو خلکو، مدني او سیاسي فعالانو غبرګونونه پراخوي. د چهارشنبې په ورځ حکومت ته د یو الکین له ډالۍ کولو یوه ورځ وروسته بیا ځینو نورو فعالانو د شرمنامې په نوم یوه ستره لوحه په کابل کې راوځړوله چې د حکومت د مشرانو عکسونه پرې لګېدلي دي. سیاسي او مدني دا فعالان چې د شهرنو په پارک کې راغونډ شوي وایي چې د ملي وحدت حکومت پرله پسې د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرې کړي او د کابل ښار تیاره پاتې کېدل یې هم وروستۍ هڅه نه ده. د مدني او سیاسي فعالانو په نوم د شبکې رئیس نجیب الله نور وایي چې حیران دی ولې د ملي وحدت حکومت په ټول توان د برېښنا مزي نشي جوړولی.
دا څنګه کولی شي چې دا نظام په دومره قوت او ټول ځواکونه هلته ولاړ دي؟ ولې دا نشي کولی په درې میاشت کې دا صاحب یا تصویر کې دا خامخا دا ښکاره کیږي چې هغه حکومت ملي سهران په دې خامخا لاس لري. مونږ عذرانه خواهش کوو چې اختلافات پرېږدي او راشي سم چې وعده کوي دا په عملي وکړي.
دا فعالان د حکومت کړنو ته په کتو داسې وخت مشرانو ته د شرمنامې په نوم لوحه زړوي چې دوی تېره اونۍ حکومت ته د برېښنا د بیا وصل کېدو لپاره یوه اونۍ ضرب الاجل ټاکلی وو. دوی وایي چې په خپلو هغو ژمنو کې د ډېرو امنیتي دیوالونو له امله پاتې راغلي چې ویلي وو د برېښنا د نه رغېدو په صورت کې به د حکومتي لوړ پوړو چارواکو څخه هم د برېښنا لاینونه پرې کړي. د بغلان ولایت د ډنډ غوري او ډنډ شهابالدین په نوم سیمو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د جګړو له امله د شاوخوا درې اونۍ راهیسې کابل ته د برېښنا جریان پرې شوی دی. افغان حکومت ویلي چې په دغو سیمو کې د برېښنا درې پایې ویجاړ شوي او په سیمه کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر بیا د دوی عملیات ورو په مخ ځي. د بغلان ولی عبدالستار بارز د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم ګواښونه موجود دي او دوی د برېښنا د وصل کېدو دقیق وخت نشي ټاکلی. هغه وایي چې د ګواښونو د ختمولو او ښخو شوو بامونو د شنډولو لپاره سیمې ته کافي اندازه ځواک رسېدلی دی.
منطقه نیازالله مدست قوای مثلث
د نیازی لا سیمه د وسلوال ځواکونو په لاس کې ده او پرمختګ روان دی، خو سیمه لا هم له ګواخ سره مخ او په ماينونو پوخل شوې ده. هر وخت چې ځواکونه بریالي شول، کارکونکو کې وازی لینونه وسلوي او پایي به بیا ورو ورو جوړ شي.
له دې وړاندې اټکل دا و چې د پنځمې پورز به ممکن کابل ته د برېښنا لیک پیل شي، خو والی وایي چې د شپې له دوو بجو وروسته یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دی. له دې ټولو سره ته تیرو شاو خوشل ورځو رئیس د برېښنا وسلیدو لپاره د نه پرمختګ خبر عام خلک خوشینی کړي او وایي چې به برېښنا ژوند په کور، دوکان، فابریکو او روغتونونو کې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې لړۍ په اوریدل شي، چې ورپسې د ډرامې اړوند بحث خبريږي. د بحث کوربه یوسف خان زادران دی، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب د نړیوال سازمان د تختول شو کارکونکو د موندلو لپاره هر ډول اقدام ته تیار دي. په همدې حال کې سره صلیب وایي چې په غزنی کې خپل کارونه په موقت ډول درولي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه جنرال وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د مارچ میاشتې د کشف او څارنې لپاره د بی پیلوټ الوتکو عملیات پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان له لوري د پوزي پلاوی پروند د پاکستان د پوز له شمیر مشرانو سره وکتل او د دوړ هیوادونو ترمن سرحدي سیمو پړې خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن جمعه له متحده عربی اماراتو سره سیالي لري. دا سیالي د شل اوریس کرکټ په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوی پترس کې چې په بنگلاديش کې تر سره کیږي روان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکوي چې په سوریه کې رواني پوځي هلې ځلې د اوربند د ټینګښت او سوریې د خبرو د بیا پیل هڅې له ګواښ سره مخ کړې دي. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا د جمهوري ریاست لپاره کاندید ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه د خپل نظر په خاطر په مسیحیانو کې نه حسابوي. او ایران وایي هنګري ته به داسې یو اټومي ریاکټر جوړ کړي چې په اسانه په ټوله سیمه او افریقا کې خرڅېدلی شي. اوس هم د ازادي رادیو د ډرامو یو کله زر غږونه نوې برخه.
یو کله زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلم جرأت ونه کړ چې د هغه کسانو نمونه یاد کړي کوم چې د مخدره موادو قاچاق ته اړستلې وو. اوس راځي واورو چې کلیوال څه خبرګون شي.
هی ګل پرې لیک زر زر راځي چې نه وخت کیږي چې لیک کار مرخله ګلالي او میرا سره وکړو. کله به بیرته راځو؟
اکار خو به خود ور سره کو. اخر کور کې واده دی خو زه لخت ته اوس ور سره درې نه یو. ته بیا دې بیرته راتګ غم کوي څنګه خپل وشي؟
ته خو بي غمه یې ګل پري. زه لخت خپل لور نه دراوسته زه کله لونه مخ کې راتلو ته ور خطا ده.
ها اوف وي بخه مې پخټو شو. دا د جمی رنګ خو خټو بد کړې ده. پهل وشي جانې زه په یکم چستا مغزه والی سم کار نه کوي.
ولې دې زورته وای ته پریدا چې وی وای خا ولې کار نه کوي؟
زکه چې کته احمد تور کړی وای اوس بس آوا دو.
مقصد په چا ملنډې وه نو بس خوش چونه شو کنه اوس بده نازنین غریبی ژوند هم ګډ وډو زما خو بس نم خیر نه و.
ښه سمه ده سمه ده ملنډې نه وهم خو اسې خندا پته راغلا چې تا وای زرلخت خپل لور کور کې پریخي زکه یې بیړه ده.
ښه نو دې کیسه خبره ده
انت سر لخت لور بابا لورز دی کای کوي غټ جنیدا او تو سوای چې
ګل پری خدای دې په خیر تا ته اولاد درکې چې د میندو لزړه راشي اولاد چې څومره لوی یي همره اندېخ نه جوړیږي.
هو زمي اورز دې ماما کړتلم مور مې په ډیر نصیحت راته ستړې شو. شو خای کنه ازکه به نصیحت درته کو.
نه نه هر مور ته په کار ده چې په اولاد پام وي.
اخا خا سم د زر لخت یا به تاسو غلې شه که خدای د اولاد لایق ولی دلم بیا به ستانه زده کوم.
ایخا خدای دی لایق و گنه.
آمین
آمین.
ای صبر وکی صبر وکی مخه تمازه هلته څومره خلک دی.
اوهو او موټرم دی پولیسو کاری. راځئ درېږو به نه زر زر به تیرې شو.
چې څه خبره به وي؟ پولیس به چاپسې راغلی وي؟
ته راځه پلوشې زه پوه شوم چې پولیس ولې راغلی، درته وایم.
اسلم به همداته
یم خو ما څه نه دي کړي.
موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې له ریاسته راغلي.
خو امیر صاحب ما
دا جلب دی، موږ ته ستا د دستګیرۍ امر شوی.
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړي، دوی هسې را باندې تور لګوي.
ته اجازه راکړه چې دا خبره ټول واوري. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د قانون د لومړۍ مادې له مخې د مخدره موادو قاچاق منع دی او مرتکب د همدې قانون له مخې مجازات کیږي.
ته صبر وکړه امیر صاحب، ما هیڅ هم نه دي کړي، دوی هسې را باندې تور لګوي.
خیر هر څه به بیا واضح سي. ناصر او نور محمد هم باید موږ سره راسي.
هی ورشي زما پلار را خبر کړي زه نه ځم.
ما څه نه دي کړي، ما ولې بیا یې؟
پورته شئ پورته شئ، زموږ وخت مه ضایع کوئ، دا خبرې به پاوزه کې سره
وکړو. ما خو ټول ته ویلي وو چې زما ګناه نه ده، بیا ما هم پولیسو ته په لاس ورکړم.
قومندان صاحب زما له نشه یي موادو سره څه کار دی؟
رښتیا وایي قومندان صاحب، زه بې ګناه یم.
حرکت وکړه.
دا سترګي جادوګری دی، دا مینا لیوانی دا جانان جانان، چپ کې اوسی سمرخ کولې دنیا گئی دا جانان.
وی زما وراره مزه وراوی ما ورته جار شي.
و بخی زما پام نو چې تاسو دلته یې. رښتیا زرمینی ترورې یو سم درته ویل دا د خو اوس دی بیا به
وای داسې ورځې مې د احمد لالا پام هېڅ نشته، بېخي وایي شوی دی.
ته پرېږده زوراول ګلالۍ، پلار مې خپل صادر غواړي. چیرته دی؟ زر شه رایکه.
هغه دی د صابر ور صادر مې د انګړ په دروازه پروت دی. ورشه لالا نو وای خله، موږ پرېږده چې دا وریجې پاکې کړو. ته خوشحال خوشحال ګرځه، موږ به کار کوو.
نه دې دی اورېدلې چې وایي واده دې الادات پکې غورځي مولادات.
ګلالۍ دا ټول ستا له لاسه، تا بیا زما لنډو ته واچولم. ها خیر نه مېرېږي، اوس ځم بیا به زه درسره ګورم.
څه ښه لمر دی، اوښې مېښې ورته تودې شوې. ګلالۍ دا وریجې په لاس لږ را دېخوا پورې وهه، تم چې په خبرو شې ما نه کمه نه یې.
ښه دا دی
یو تن مکم نشو. دا پلوشه څه شوه؟
تره زوی پسې راغلی و، میلمانه ورکره راغلی وه.
خیر دی که زه رام لاړه. هغه دې څومره ډېرې وریژې پاکې کړې دي. ګلپرې ته څنګه غلې یې؟
زه هم خپله برخه کار زر زر کوم چې لاړه شم.
زه خو چې ګورم له کار نه چورتي زیاته یې، ته ستړې یې بس یې که. د دې په زړه کې لکه چې څه شی وګرځېدل زرمینې، که نه نو ماته یې ویلي وو چې زر به نه راجګېږې، خو تم لکه چې نه یې خبره.
چیرته به خبره یې؟ که خبره وای تر اوسه به یې څه ویلي وو چې څه خبره وه. زه خو سخته خفه شوم.
ولې څه شوي؟ ته هم لکه خدای داد کاکا چې یو څه ته دې پام شي بیا یې شا نه پرېږدې.
زرمینې ترورې پولیس راغلي وو، ستا د له ورځو اسلام یې په څو کسانو موټر ته پورته که.
وی ولې هغه خو
خیر لکه چې هماغه د پوډرو په تور لاړ. تاسې کینئ زه به یو ځل کور ته لاړه شم، د مور به څه حال وي.
څه بدبختي ده، دروازه ولې نه خلاصې؟
صبر دا دې درغلی وي.
زر شه فرزانې
پلاره تا مورې پلار مې راغلی.
چغې مه وروهه، دننه ورځو که نه؟ ستړي مه شي وکړه لورې.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم سلام، خیر یې سي لورې؟
پلاره اسلام هم لکه تا غوندې بندي شو، پولیسو بوته.
هو لاره کې خبر شوم. څوک دې کور کې لورې؟
هیڅوک هم نه پلاره، دې خوا د تره کوټې ته مې راشه، تندار اسلام پسې ډېره ژاړي.
وی د فرزانه پلار ته
او خدایا شکر چې د پښتنې سړی خو مو پیدا شو.
ورنداري ته خای
نه یې مورورا شکر دې چې راغله. مون خو په وچ میدان پاتې وو. اصلا پولیس را نه بوته.
هرځه ورنداري وژنه کوی نه خو دې پښتنې او چړین لپاره به بولای.
کاشکې داسې وي زه یې مې لکه چې دا ځل په بده بلا واوښت.
پلاره پولیسو ورته وویل نشهیي مواد درسره وو ځکه دې بیایو. دا غلی شه فرزانې خلک به هر څه وایي.
ښه خیر هر څه چې معلوم به شي. تاسې ژاړئ ما په موږ باندې خاصې محکمې ستړي دي. دا څوهم ځل دی چې موږ سره دا پیښې کېږي. کلي کې بیخي مخ را پاتې نه شو.
ظلم ښه نه وي. اسلام راته ویل دا بلا خو له هغې پرې راغلې چې دی له کوره په بیابان وو.
یعنې دا رښتیا خبره ده؟ اسلام له پوډرو سره سرو کار درلوده؟
هو وروره خو غم هلته ورته جوړ شوی وو چې د کلي هلکانو هر څه ورسره لیدلی وو.
شفی خو خیر به یې غواړو الله مهربان دی.
نعیمه وروره تا ونه ویل چې ته څنګه له بنده را خلاص شوې.
بیا به ټوله کیسه درته وکړم. اوس ځم د اسلام خواته. زه کور ته راغلم چې تاسو ووینم که نه د همغه لارې نه ورتلم.
صاحبه صاحبه بار بستارم در ټول کې الا او څه شو د کالو غوټه مې څه شو.
جابره دا څه بلا وکړلې څه خبره ده در باندې؟
جار د شم سیلانی صاحب بیړی مو غرق ده درځه زانو باسا.
ای خبر يم کوي کنا ک درواړه شم او ټنګ در نه جکم.
صاحب جار د لټنګ نه شم اسلام در په در کړو.
څه خدای دې پاره صحیح کړی بیاي پیسې ورکه کړی دې ک څنګه
ستونه موچ
او اے اوس خبر او ک کنا
نانا د پیسو په ورکه دوه به شکر وباسي چې مونږ ټول ورګنه کی دازل.
جابر اسما خبر وکا کومه مهمه خبر وی چې په خپل کار پوښم.
خاص اوف څه شوې جوراب مې څه شوې.
جابر اخه د دازلم پورا خبر و نکړه جوراب خو څه کوي چې لولڅ په خو سره باندې د باندې په وره و درو.
صاحب پولیسو اسلام زمونږ له مواد سره نیولای.
تا ته چا وویل جابر ته څنګه پوښمې؟
ما ور سره واده یې خو چنن به نور مواد ور وړم چې خبر شوم هغه پولیسو بيولای.
کدی هلک خوله خلاصه کړه ټول به تباه شو. تراشه دا د مشر رئیس شمیره راته پیدا کړه. ورخطا یې د لاس شمیره را نه ورکه شوه. ښه جابره تا بیا څه وکړه؟ خو د اسلام غم به دې خوړلی وای سر به دې ورته په کندو کړی وای.
ما خو په منډه خپله لاره ونیوله راتاو شوم خو یو بلې خبرې حیران کړی یم. دا د شمیره زنګ تیر کړه.
خدای ته خیر کړه. بلې و خیم رئیس صاحب زما خبر خو اول واوره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت وي او سره تر پایه دا خبرونه چې زه یوسف زدرانی کوربایم واوري. تاسو شیبه وړاندې د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو اته درشمه برخه واورېده. او اوس په یو اړوند موضوع چې د مخدره موادو په اړه د لقدرمن میلمه سره خبرې کوو. د موضوع په اړه 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېرې ته ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسېدلي هغه هم درته خبرو. نن مو په خبرونه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد انیف دانشیار میلمه دی چې ستاسو اندېښنو او زموږ پوښتنې ته به ځوابونه ولري. ښاغلی دانشیار صاحب زموږ خبرونې ته ډېر پخیر راغلی ستړي مشئ.
مننه تشکر.
درنو اوریدونکو که غواړئ د خپلې سیمې حال تر موږ ته نور اوریدونکو او وزارت ته ورسوي چې ستاسو په سیمو کې آیا مخدره مواد کرل کیږي کنه که هر څوک دا کهو دا کار څوک کوي نو په دې شمېرو ستاسو اړیکه اخلو. 0 99 203 540 بل شمېره مو ده 0 98 225 55. خو لومړی دانشیار صاحب تاسو باید اوریدونکو ته لږ ډېر معلومات ورکړئ. خلک واقعا هم په دې اړه باندې ډېر زیات اندېښنه لري دوی چې زموږ سره اړیکې نیسي دغه اړیکو نه معلومیږي. ستاسو وزارت په ټوله کې حکومت په دې اړه څومره اندېښمن دی؟
زم د تاسو په حضور او د دې برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله ولاند کوم. واقعا چې د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې ډیر اندېښنه او نگرانی ولده. دا استونز یو په افغانستان د افغانستان استونز نه ده، د ټول جهان استونز ده، یو تهدید په ټول نړۍ کې په ټول انسانیت کې ده. اوس چې د وزارت د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزه وزارت لخوا سروېګان شوی ده په افغانستان کې، هم متاسفانه ډیر کښت د کوکنار کښت موجود ده، او هم چنان تولید هم په افغانستان کې متاسفانه شوی وي.
استاس وزارت بل عموم سروې کوي، بیا هغه خبرېږي چې یا کښت زیات شوی دی یا نشه مواد استعمالونکي زیات شوی دي، خو تګلارې چې دي یعنی مخنیوي بیان کیږي چې کښت ختم شي یا نشه مواد استعمال چې څوک یا خلک جلب جذب شي هغه ختم شي، په دې اړه باندې
اقدامات شوی وو او شوی دا اوس هم ډیر فعالیتونه جریان لري د مخاطره توکو پر ضد په افغانستان کې. خو دا استونزه ډیر وسیع او لوی استونزه ده چې د مونږ امکانات د برابر متاسفانه ډیر لیک ده، د دې لوی استونزه ډیر لیک ده. اوس تاسو پوهیږئ او اوریدونکو هم پوهیږئ چې اول موږ باید استونزه تشخیص کړئ او دا تشخیص وکړئ چې د دې استونزه سطح پورته ده، جګ ده او څومره ده.
د نشر صاحب د کوکنارو اړول یا د کوکنارو ختمول د بڅ امکانات ته ضرورت ولري، یعنی څوک مخنیوي کوي د دې کارونو ستاسو په مقابل کې څوک شته چې نه پریدي؟
خب دا جهانی ستونزه ده، د جهانی مافیا په ټول جهان کې فعالیت لري. اصل مرکزیت د مافیا د افغانستان باندې ده، د افغانستان په افغانستان کې نشته. متاسفانه د مخدرات توکو مفاد هم په افغانانو په جیب کې ناراضي، افغانان قربانی ورکوي او دا جهانی مافیا دي چې دا مفاد په جیب کې راځي.
یعنی تاسو دې نتیجې ته رسیدلې چې دغه پوړان دي باندې حتی افغان حکومت هم څه نشي کولای؟ دا پښتنه تاسو نه کوو، خو اوریدونکو مخلو چې هغه منتظر دی. لمړی اوریدونکو لپکتیا نه اړیکې نیولې د همت په نامه، مهرباني ډیر په خیر راغلی.
السلام علیکم زدران صاحب، تاسو میلم لکومی سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پکتیکانه خبرې کوم.
پکتیکانه ډیر زیات خیر راغلی مهرباني، ما پکتیا اوریدلی وو، خیر راغلی.
خیر دی نصیب صاحب. په دې کې شک نشته چې د اسلام د مبارک دین له نظر نه مخدره توکي کوي هر نه وایي دا مطلقاً حرام دی، په سره ثابت دی، په احادیثو سره ثابت دی، او د دې د مخنیوي لپاره باید دولت ډیر نه واخلي. خو متاسفانه لکه څنګه چې د تاسو ډرامه وه او څنګه جوړه شوې وه، کاشکې دولت دغومره جدي وای او کاشکې دولت د مخدره توکو په وړاندې باندې داسې کلکه مبارزه کولای، نن به افغانستان د نشه یي توکو نو بلکې افغانستان بنن یو سالم کښت درلود او سالم زراعت به درلود.
مهرباني.
ډیره بخښنه غواړم، له بلې خوانه په زندانونو کې چې کوم کسان د مخدره توکو په جرم باندې نیول شوي دي، موږ ډېر ورسره چې خپله دولتي چارواکي زندانونو ته بیرون خو څه کوي چې هدوی خپله لاس رسۍ ورته لري. زندانونو ته مثلا توکي پسې وړي، چر پسې وړي، اپین پسې وړي، مثلا نور مخدره توکي وړي. نو د موږ له دولت نه دا خواهش ده چې د اسلام له نظر نه حرام دي او افغانستان
ډیر زیات. مهرباني همت، ستاسو نظر او لپکتیکان او مهم موضوعات ته اشاره وکړه، خیر وساتمن. د نشیار صاحب درته وایي، یو بل اوریدونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او دا څه اندېښنه لري. مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
سلام.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی مهرباني.
ډیر
زیات په خیر راغلی متی الله جان، په خیر راغلی مهرباني. کوم موضوع باندې چې غږیږو که ستاسو نظر یا پوښتنه ولرو؟
مننه دغه ساسې کوم موضوع ته نن اشاره کړې ده، مواد مخدر باندې دا وزارت چې سند ورکړي او ډېر مسالې باندې لګېدلي دي، او حتی چې کومې پروژې هم د دغه د مخنیوي دپاره کومې مرستې د خلکو او د دغه سره کېږي، د عام خلکو سره کروندګرو سره کېږي، هغه پر ځای نه لګېږي. هغه ملکان او دا نور خلک یې چې دا اصلو خلکو پورې نه رسېږي، د دغه چارانه کېږي چې کوم اصلي خلکو ته ورسېږي
دا بل ستونزه ده. ډېره زیاته مهرباني ماتي ولا جان. د نشار صاحب د دوه اوریدونکو نظرونه او ډېر مهم نظرونه مهرباني کوي ورته ځواب ورکړئ.
همت چې تماس نیول زی تشکر کوم چې واقعا کوکنار او د مخدرات توکو د انسانیت او د اسلامیت پر ضد کې دی او مضر پدیدې دي. دموګ افغانان او دموګ وطنوال دا پیام باید جدی ونیسی او عمل کی. خو هغه واقعا چې د قانون لخوا کې تولید او نور فعالیتونه د مخدراتو کو هغه جرم دی او باید مجازات شي. و اوس متاسفانه په افغانستان کې داسې واقعیتونه موجود دي چې ناامنی او نور متاسفانه سخت شرایط په دې وطن کې روانه ده چې صرف ست قانون تطبیق نشه کېدلی. خو بیا هم دموږ چارواکو ډیر هڅه کړې ده او ډیر قاچاقبران نیولې ده، ډیر مخدرات مواد نیولې ده، او هغه کسان چې د دې کارونه لاس درلودلی دوی مجازات شوی ده. خو بیا هم موږ متاسفانه وایو چې یو وسیع او لوی استونزه وسیع بودیجه ضرورت لري، وسیع ظرفیتونه او لوی ظرفیتونه ضرورت لري. اوس د موږ د مخدرات توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس ډیر لږ دی. د دوی تشکیلات متاسفانه په دې استونزه په مقابل کې ډیر کم دي او د دوی ظرفیتونه واقعا د تقویت ضرورت لري.
او موږ بل موضوع ته اشاره وکړه چې حتی بندیخانو او زندانونو ته د مواد ورسیږي، یعنی دا واقعا د اندېښنې وړ ده چې یو ځای چې حکومتي ځای وي هلته دا شیان پیدا کېدلی شي.
داسې ګزارشونه موږ هم د موږ په لاس کې هم رسېدلی ده. موږ د موږ وظیفه نظارت ده، داسې ګزارشونه د موږ رسېدلی ده او ژر ترسره اقدام شوی ده. هغه مسئولین او چارواک موږ ورته ویلی چې دا مسله بندې کوي او دا مسؤلیت.
او متی الله یو بل موضوع ته اشاره وکړه چې مرستې په ځای واقعا ستاسو وزارت سره ډېرې زیاتې مرستې کېږي، بیرونی مرستې او تیرو پنځو اته کلونو کې او کلیدي وزارت هم شمېرل کېدو چې باید مبارزه یې کړې وای. وایي مرستې صحیح نه تقسیمېږي، دا خپل یو د دې لامل کېږي چې خلک تشویق شي.
دا ادعا چې د مخدرات توکو پر ضد مبارزې وزارت سره ډېره مرسته شوی ده، دا ادعا متاسفانه ډېر غلطه ده. مرسته شوی ده، هغه بین المللي چارواکو سهم درلود د مخدرات توکو پر ضد مبارزه ارسه کې. اوس یو برنامه مونږ لرو د تقدیر از اجراءات خوبیا جی پی آی. هغه برنامه داسې ده چې هغه ولایتونه چې کیخت نه کیږي او حکومتي چارواکو ښه فعالیتونه درلودلی د قاچاقبرانو دستگیری او د مواد ضبط او نور فعالیتونه د مخدراتو کو پر ضد، دوی ته مونږ تقدیر ورکوو. هغه تقدیر د شورای انکشافي ولایت لخوا پروژه موږ ته پیشنهاد
وشي د دوی نظر د پروژې نه مونږ در نظر نسو دوی ته پروژه ورکو.
کوم ولایتونه دي چې ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او کوم هغه ولایتونه دي چې تاسو تقدیر کړی دي په تیرو څو کلونو کې؟
متاسفانه هغه ولایتونه چې ډیر کوکنار کرل کیږي او تولیدي مخدرات توکو تولیدي هغه ولایتونه ده چې مونږ امنیتی ستونزه لرو، لکه هلمند، لکه کندهار، لکه فراه، روزگان، اوس متاسفانه ننګرهار او بدخشان هم ډیره استونزه لرو د مخدراتو کوپر.
او کوم ولایتونه دي چې ښه تصفیه دي هلته کوکنار نه کرل کیږي، هلته استعمال هم کم دی؟
اوس څلور لسه ولایتونه مونږ لرو چې آری د کوکنار کښت ده. هغه ولایتونه لکه ورد، میدان وردک ده، لکه غزنی ده، لکه بامیان ده، لکه پکتیا، پکتیکا، خوست او نور ولایتونه په شمال خواکی.
څوک چې کوکنار کری قانونن د هغې که اوریدونکي په دې پوه شي قانونن د هغې سزا څه ده؟
هر څوک چې کوکنار کری هغه جرم ده، باید د پولیس لخوا دستگیر شي او بندی خانه ته سي، او د کوکنار مزرعه باید تخریب شي. هر څه چې تاوان لباند زی هغه قانون مکت خوشبختانه صلاحیت ورکا ولای ده چې مونږ تخریب کوو.
اما دا چې تخریب نه کیږي لام پولیتونو کې شته، دا واقعي یوه جدي ستونزه ده چې اوریدونکي خو یا اوریدونکي اخلو. له لغمان څخه مونږ سره اړیکه لرو، انجینر خالد په نامه باندې. ډیر زیات مهرباني انجینر صاحب، خیر راغلی.
سلام علیکم.
مهرباني، خیر اوسې. ډیر زیات مهرباني. کوم موضوع؟
د اوازې رادیو اوریدونکو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
موضوع مبارک راته غرانه واشه.
کوکنار باندې غږیږو. په کوم سیمو کې کوکنار ډیر کرل کیږي؟ تاسو لغمان نه اړیکه نیولې، هلته دا ستونزه څنګه ده؟ هلته خلک کوکنار آزاد کرلی شي کنه؟ حکومت پې نظارت لري؟
دلته خو دته چلله چې آزاد یې نه شي کرلی، خو دا په امنو منطقو کې چې دي بیا د دولت کنټرول لاندې شي نه دي. په منطقو کې بیا خلک هغه دي د کوکنار باندې کښت باندې ډېر لګیا دي، خو په دې امن سیمو کې دا د هغه خبره نشته ده، یعنی کښت نشته.
داسې هم په نظر نه ښکاري چې کوکنار کرل شوي. او استعمال یې څنګه دی؟ عام بازار کې استعمالیږي که نه؟ خلک له حکومت نه ډارېږي؟ اړیکه شلیدلې ده، بل اوریدونکي اخلو. وروستۍ اړیکه وي شاید. مهرباني که لږ زر خبرې وکړي چې خبرونه وخت ډېر کم دی.
سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
وعلیکم السلام. دلته هم دغه ډېره زیاته ده، کاچاکو نور ولایتونو راځي د کرکجي نو نور ولایتونو راځي ډېر خوا په نیولی کښې وځي. حکومت هم پیسې پراته ډېر
دخیل دی پکې. ډېره زیاته مهرباني عبدالله جان، ستاسو نظر او غږ ممکنه و. ډېره پړه بیا هم په حکومت اچول کیږي او په حکومت کې بیا ستاسو رول یو کلیدي دی، ځکه همدې موضوع لپاره باید کار وکړي. حکومت تر اوسه پورې څه خاص کړي دي؟ څومره سیمې ممکن له کوکنارو پاکې کړي وي؟ او که پاکوي یې څه ممانعت مخکې ویني؟ تاسو ویلې چې تر ډېره دا پروسه ورو روانه ده، یا نشته؟ ولې؟
خب په افغانستان کې دوه مسله، یو تروریزم موجودیت، یو د مخدره توکو موجودیت په افغانستان کې دوه لویه ستونزه ده. متاسفانه دا دوه ستونزه دوه خواه ارتباط لري، چې هغه متاسفانه ناامنی د مخدره توکو فعالیتونه زمینه برابره کوي، او مخدره توکو عاید هغه یو زمینه د تروریزم او دهشت افغانی فراهم کوي، او د مخدره توکو عواید بخش، یو بخش د مخدره توکو عواید په تروریزم په ذیب کې دی، او دوی استفاده کوي او دهشت افغانی او قربانی د مردم واخلي.
یعنی نامنی تاسو هم نه پرېږدي چې سیمو ته ولاړ شي کوکنا
متاسفانه یو لوی استونز په افغانستان کې چې د مخدرات توکو د برنامه مانی دی او یو استونز ده هغه ناامنی ده.
بالکل تاسو ځینې ولایتونو ته اشاره وکړه چې هلته کوکنار ډیر کرل کیږي او کچه زیاته ده. ستاسو څېړنې څخه په هغو سیمو کې حتمن استعمال هم زیاته یعنې تر ټولو ډیر ضرر یې هماغو خلکو ته رسیدلی دی که نه نورو خلکو ته؟
متاسفانه و هغه د مونږ په وطن کې مردان تصمیم گیرنده ده او د فامیل رهبری ترلاسه لري. دوی تصمیم نیسي چې کوکنار وکړي او د دوی ماشومان او د دوی کورنۍ په مخدراتو کو په کاروبار کې مشغوله ده، غیر مستقیم تاثیر کوي. دوی هم د معتادی لخوا متاسفانه زی
حکومت څه پلان لري راتلونکي کال ته بیا پسرلی دی، بیا څه اټکل لري چې دا کچه به زیاته شي که کمه؟
د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې هغه یو مشترکه موضوع ده. ټول وزارتونه او ټول ادارات چې دولتي چې خصوصي مسؤلیت لري چې مبارزه کوي، او مونږ هماهنګي او رهبری مسؤلیت لرو. د تنفیذ قانون نهادونه هغه پولیس ده او محکمې دي، سرانوالی دي، دوی هم مسؤلیت لري. زراعت وزارت هم مسؤلیت لري چې
انشاءالله بیا په همدې موضوعاتو غږیږو. خو زمونږ د خبرولو وخت کم وي. خیر اوسئ. د نشار صاحب ستاسو لږ ډیر معلومات حتما تر اوردونکو ورسېدل. تاسو ته د 0 او 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې لارې چې غږیز پیغامونه را